دور كلامه ماليه ما بتبل دغه موضوعات بي په مرکز کې شریک کړي دي لمرکز لوري هم سره د قانون په توقات کې د الکول ومن شوی دغه بارون کوم چلوونکو د ولایت پرسیال سره لیدنه تر سره کړه د ترانسپورت وزیر هم ننګرهار تشریف راوړ او د جایر سلاکار هم ننګرهار ته راغلی او د غرمې په یو ورځو بجو بارون کوم چلوونکو خپل کاري سفر ته ورسو
بل د دغه اعتصاب دوام یا د دغه اعتصاب پر مهال څومره زیان رسیده؟
کوم داوی د زیان چې د نگرهار ګمرک خاروالۍ ترانسپورت ادارې ته رسیدلی موږ هغه اکثریت ډول باندې ویلی شو چې هره ورځ اویا میلیونه افغانۍ زیان رسېدو د دغه پنځه ورځو په ترڅ کې هره ورځ شاوخوا اویا میلیونه افغانۍ موږ عواید زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ سوداګرو ته کاروبارونو ته هم سر زنه وخی چې هغه به هم د دې ته معلومه وي د دې پر بتلا هم ولې.
بل تاسو د دې ستونزې یاد کړئ چې د لوی لار پوجدو کې اکثره شکایت درلو چې پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. پاینده کې دغه سي مشکلاتو د مخنیوي لپاره څه تدابیر وسنجول سول د ولایت په سطح؟
دغه چې دغه د ولایت کاري حسابونه حضوري صلاحي تر سره کوي کله چې دوی غوښتنه وکړي او غوښتنه کې ځواب نه درشي. متاسفانه کله چې دوی کاري اتصاب پیل کړی و له دې وړاندې هېڅ ډول د ولایتي ادارې سره یا په مرکز کې له کومې ادارې سره هېڅ ډول خبرې اترې نه وې ترسره شوې. په ناڅاپي او راڅرګند ډول دوی خپل کاري اتصاب پیل کړی دي. هیله او د دوی ژمنې همدا وي چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي د قانون په چوکاټ کې به ورته سرګډ د حل لارې چارې موندل کېږي. که چېرې د دوی غوښتنې په ښه توګه ځواب نه شي او یا حل لارې ورته ونه موندل شي له هغې وروسته دوی حق لري چې کاري اتصاب ترسره کړي.
د ننګرهار د ولی ویان اتوله خوژیانی و په کونړ کې د ترکنی په لزګونو کوچنی کارځایونه سته. خدای وی ورسله هغه چې له کونړ د پخو موادو پر انتقال بندیز ولګول سو د دوی کاروبار هم زیانمن کړي دي. د دغو کارځایونو خوندان وی پورونه ور باندې دي او په سختي خپل لګښتونه پوره کوي. تفصیل د روحلا انوري پر راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجاري په سلګونو وړي او غټي فابریکې موجود دي. په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو، کړکیو، بیډونو او چوکیو کې خکلي نقشونه او ګلکاری کوي. دا هم د نجارۍ یو فابریکه ده چې په کې په ماشین لرګي رکیږي او د دروازو جوړولو لپاره برابروي. دې کارخانه کې استادان په دروازو، پرنیچرو او میزونو کې په ګلکاری هم بوختي. محمد رمضان ټول ورځ لګیوي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زده کړې هنر او د وسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو، ونو او بوټو رسمونه جوړوي.
او لګیم بس دغه هر قسم کار راځي هغه کوي.
څه څه کې دا کار کولای شي؟ ګلان
دا مونږ ډبل بیډو کې کوي، دروازو کې کوي، شدارو کې راځي.
تقریبا د ورځې به څومره کار کوي؟
کار کوي بس یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي. باز ډبل بیډ داسې هغه کې سلور پنځه ورځې تیرو افتم پکې تیریږي.
که څه هم چې نجاران لګی دي دروازې، کړکۍ، میزونه، چپرکټونه او چوکۍ جوړوي، د نجارۍ په هر فابریکه کې په لسګونو جوړ شوي شیان له اسداباد څخه نور ولایتونو ته د انتقال په تمه پراته دي. نجاران وایي دوی له خلکو فرمایشونه اخیستي، هغوی ورته پیسې ورکړي، خو حکومت له لرګیو جوړو شوو موادو ته په انتقال بندیز لګولی چې دوی ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د نجارانو ټولنې یو تنغړی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
په خمواد زمونږ ډیر زیات جوړ دی او د خلکو له مرونه غسی او بار بار راځي او دلته دغه سره مونږ جرګي او مرکه کوو. دوکانونو کرایه نه را باندې پاتې دي، د مزدورانو پیسې را باندې پاتې دي. زمونږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته هته نشي تللی.
شپږ میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی چې زیاتو کسانو د کونړ په ولسوالیو او مرکز اسداباد کې د خپل کورونو د پار دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړ کړي. هلته کورونه به دروازو او به کړکۍ او دفترونه به چوکیو او میزونو پراته دي چې دې بندیز هم نجاران او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. خود کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ رادیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یو پریکړه ورته را رسیدلې چې په کیل کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده.
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له لوري چې د پخو موادو انتقال په اړه کوم مسوبه راغلی، هغه مسوبه د ولایت مقام له لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او ان شاء الله چې دغه مسله به ډیر ژر حل شي.
کونړیان وایي د وزیرانو شورا په یاد پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی، چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي. تر اوسه نه د لرګیو سوداګر، نه دولتي مسؤلین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. واصل بسالیم د دیونی ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لوبو له میدانه په روانه ورزشي خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي. د یونی مهم ورزشي خبرونه، د کرکټ بورډ له نوې ټاکل شوې رئیس سره مرکه.
اول د کار باندې دا وی چې د دې ادارې د لیټوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پېژني، د ټول افغانستان د نمایندګۍ پېژني.
د کرکټ لوبي یو شمېر نه ماتېدونکي ریکارډونه او د باسکټبال لوبي لوبغاړي ملالې انوري د خپل لاسترولونو پاړه غيږي.
فرادریا د څندرې د خاصه چې د افغانستان د پرویل چې کابل جان سلام، کابل جان سلام، موږ دومره احساساتي شو چې په د څلورم کوارټر کې مو ټول نمرې پوره.
خو تر هر څه وړاندې د ونی مهم سپورتي خبرونه مرزیا احمد زید راوروي.
عاطف مشل د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. ښاغلی مشل په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواک وساتي. په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالي شفافیت رامنځته کول او د غوراوي د یوې مستقلې کمیټې جوړول هغه مسایل وو چې عاطف مشل په دې غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغو مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او د کرکټ بور چارواکو ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنۍ سره مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیری چلند کوي او له څو میاشتو په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی. خو د کرکټ بورډ پخوانی مشر بیا دغه څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبی آسیا د فوټبال سیالۍ ته د چمتووالي په هدف روانونه کې د تمریني سیالۍ لپاره هند ته ولاړه شي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. ښاغلی روفي زیاتوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبه به د هند او دوهمه به له بنګله دېش سره وي. دغه سیالۍ به د جنوبی آسیا د هیوادونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د دسمبر په 20مه نیټه په هند کې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې ډېر ژر به د مویتای د اتلولي لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال حبیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ د جوړولو هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. ټاکل شوې دغه سیالۍ راتلونکي اونۍ پیل شي چې پکې به له ټول هیواد څخه شاوخوا 100 لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نظري وایي چې دغه سیالۍ به 3 میاشتې دوام وکړي. په پام کې دا چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون 15 تنه روزونکي او سارونکي جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سفر هدف د وی اونۍ لپاره د روزونکو او سارونکو د روزنې په یو خوونیز پروګرام کې ګډون دی. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغه خوونیز پروګرام کې د تکواندو فدراسیون د روزونکو او سارونکو د ظرفیتونو لوړول دي چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون غړي هیوادونه پکې ګډون کوي. او د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسی افغان مینوال مرتضی احمدی خوب هم اخر په حقیقت بدل شو. د لیونل میسی د ټویټر رسمي پاڼې د معلوماتو لمخه مرتضی احمدی د قطر پلازمینې دوحه کې له لیونل میسی سره وکتل. مرتضی احمدی د لیونل میسی په بلنه او لګښت قطر هیوا ته تللی دی او مخامخ سره ولیدل. لیونل میسی او مرتضی احمدی د بارسلونا او الاهلی فوټبال لوبډلو ترمنځ له سیالۍ مخکې په یو هوټل کې ولیدل چیرته چې دغه لوبډله د سیالۍ لپاره میشته ده. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي تیر کال د لیونل میسی سره د سار مینې لرلو له کبله له پلاستیک څخه د لیونل میسی کمیس جوړ او پتن کړی وو. د خبرونو پای
د لوبو له میدانه
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوی رئیس شکر الله عطیف مشل وی حسب وکړي چې کرکټ له سیاسي مداخلو لاسوهنو لري وساتي. خغله مشل وی په سو زونونو کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي او نویو استعدادونو ته به چانس ورکوي چې د کرکټ نونس کلنو یا هم ملي ټیم ته لار پیدا کړي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې به اساسي بدلون نه راولي.
کرکټ بورډ لکه څنګه چې پوهیږئ یو ملي اداره ده. اول د کاربن دایوي چې د دې ادارې د ملي توپ خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیلي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي. حاجینه چې باید سیستمونه دلته له تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډول سیستم باندې وړاندې دي. بعض سیستمونو ته ضرورت ده چې دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
د داس ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکینه مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشتو په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه. تاسو به څه پروګرام سنجوي؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږ لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو د ما یو ډولونه دا ده چې یو مستقله د سلیکشن کمیټه باید ولري. هغه تخنیکی کار ده، هغه د دې د هر میچ لپاره باید وګوري ورلد او هغه مستعد پلیران انتخاب کړي او خلکو ته قناعت ورکړي. مونږ ته قناعت دی راځي کرکټ بورډ اداره مینجمنت پرې چې په دې کې مونږ راځو. دا پرڅې ان شاء الله په دې کې مداخله نه کوي او داخلي او بیرونی سیاسي او زورور لاسونه به ان شاء الله اجازه به نه ورکوم چې په دې کې انفلوئنس ولري، په دې کې مداخله ولري. په استعداد به خلک راځي هر لوبې ته او مونږ د ډیپارټمنټونو د خېتو دا چې په شلوریزو لوبو کې څوک لوبېږي، په پنځوسو لوبو کې څوک لوبېږي او په څلورزنیو لوبو کې څوک لوبېږي.
په کرکټ بورډ کې د سیاسي نفوذ یادونه تاسو مخکې هم وکړل، ځینو کسانو د زورواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه کوي نفوذ ولري. دا کسان څوک دي او څه غواړي د کرکټ بورډ څخه؟
زه چې کله د کرکټ بورډ اعضا او رئیس جمهور انټرویو کولم